خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستانی پولیسو لخوا یو نیول شوی افغان کډوال چې بیرته خوشی شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې جو نیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې ترڅنګ پاسپورټ او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشي کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100 باندې 204,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه سره وشړل شول هلتهم شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلا زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1,000,000 نه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویش یو لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټلې. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډله ییزې او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمېر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان دغه هېواد د ډله ییزې او پراخې تېښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د مې پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د مې پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلی چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورتونه ویشلي دي او له دې درکې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تاسو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي. خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې مې یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې گاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 50% سلنه یې گاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبان حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي، خو د 2020 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیايي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د ټراک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په سعودي عربستان کې یو افغان حج وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واسه را کې گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصلا ضعیف هستن، ضعیف هستن، بالا و پایین شدن نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفت هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
دنیا مسلمه سوله سو مشکلات خود داره، با دور از اتاقا همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري، لاره لري ده. شزه چې اوسې کمزورې دي او سپین ږیري مو ډېر په عذاب دي، خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډېر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لرېوالي ستونزه جدي ده.
هڅه مو وکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده، دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1400 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمې ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدې وسلوال شخړې د پایت رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دا یې نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او که نه ده. د فرات خبری آژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانی او دوحو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړیو غوښتي و چې کانګرس راوبولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیې، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګره ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبری آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیې یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیې کورت پلوه ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه دی د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډېر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1990 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهېدا ودرول شي چې له 1940 کال راهیسې پیل شوې او تر 1940 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملتپال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یوه ټاپو کې بندي دی په مشروط ډول خوشي شي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي او دا ډېر نه مصرف غواړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا ووایو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور یې چې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرېږدو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره.
وبخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په د زبانې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ پلاستیک ته براشم د دې عضوي مواد چې تاسو یادره لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یاداس شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراته په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټکی سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی سو همالته یې وساتو
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بالاخره موږ کوی سو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلي
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک کې ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیواناتو ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راووت خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې چې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورئ دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دننوي نو ویالې ته چې دا ولوېده د اوبو جریان چې راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه مرخصونه یا غټونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړې ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنې د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همدسي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه کچېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوسي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بلاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دغه مواد دغه غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي ولې چېرې مدیریت سي ده فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه عادي خلکو نه فقیر بې بازارته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره د بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه در مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې مې ترې اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و. خلکو دا کار کوو، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه نصیبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه چې ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول څه ورسه عمده عامل چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ شي، لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان وو.
مدخل صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره پا طبیعت که پا چاپیریال که نیه شاید انسانان مرد نشی دی تیل پا نشتون که خودی اوو پا نشتون که جوند امکان لری در جوند هم ده انسان لپاره هم ده حیوان لپاره هم ده نبات لپاره پا مجموع که ده جونده موجودات و جوند پا اوو بنده والارده نو ده سره باید پا بیرویه شکل بنده استفاده و نسی که چیره ده موتر و وینزلی حداقل که چیر نور سنسی کولای دا دی موتر و منزل ده کم کی او بیاسه که چیر او کلیسی چیر پا یو سیستم رو تا جور کسی دا او بو زایی نسی او بالاخره دا او بو تصفیه کی پا در کموشانو بنده تصفیه کی گی در ساده لاری دیزی تصفیه لپاره یو چه جاغل و سکارو دا شان پا کاری دا او بو برتا تصفیه کی گی دینا بیا استفاده کی گی خود دل لپاره خو بیو چه پیسی پا کاری یو چه نور امکانات پا کاری پا مجموع که خو بیترین لار داده سی مونگه دا دیده پزای سی موتر پا او بو پری منزو خ خبر داده سی و نمناک صافی بیتیره وزمو یوادوال در زحمت پزان نقبلی فقط هر چو کوشش کی سی موتر منزل و سیوت واسی و دیر زیادی و بیدی که مصرف کی دیر نور لاری دیده و بوده ده درست استفاده لپاره سیزمو یوادوال باید ایغتا پاملرن و کی توجه و کی خصوصا که چیره چو پکور که بوچی لری چمنون لری دی دوگو ده و بوله گولو دی آبیاری لپاره باید توجه و کی دی کور دننه پا روزمره زون کسی مو گره و بو استفاده که و که آدست که و که خپل زان منزو یا کالی منزو دیدو پا استفاده که باید دیر پاملر رو کی جنه دیر لاری دی او دیر خیر طریقی وجود داری سی دی و بو پس پا ما که مو گره هر شخص هر فرد که وایسی سی وانده واخلی و که دیگه برستو
یعنی حتی که پا کور که سوک لس وونی لری د سړي نه کوي چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي خو کابل شي چې په یو ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونی ته بیلی اوبر واچوي یعنی اوبه باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ستاسو رښتیا دا بوټي نو بوټ ضرورت لري کنه لري اکثره ما د سلیدلې دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ دی لوندواله دومره زیات وي مګر زموږ د وادوال بیا موږ ورکی هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
کوي غرمه ورکی سیالته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بهتر خو دا مختلف لاری دی سه موږ یې وادوال کولی سي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي سي چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې سي اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک د دې نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع کړي
څومره اوبه ضایع کړي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې نو خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پراخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي د دې لپاره سي موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په ښاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج سي و هغه له منځه تللی شي. بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي، سمټ کړي دي. ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه یي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خو خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا دغومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخص صاحب کور ودان خیر یوسی
هر مین ګورا پمینا کی محتاج دے دیار مینا هر مین لر سرتا پتا کانی او خپا نشه محبت دار واج دے